درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو. لومړی هم د دې سات خبرونه. اروپای ټولنه وایي د طالبانو له حکومت سره د هغو پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه تخنیکي تماسونه نیولي چې د کډوالۍ کیسونه یې رد شوي دي. د دې ټولنې د اجرایي کمیسون ویندوی مارکوس لامرت پرون دوشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی هڅه کوي چې د غړیو هیوادونو او د افغانستان د واکمنانو ترمنځ په دې برخه کې همغږي رامنځته کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې تازه د بلجیم په نوښت اروپایي ټولنې شلو هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته باید د هغو افغان پناه غوښتونکو د خپل خوښۍ او جبري ستنولو لپاره اقدام وشي چې د پناه غوښتنې رد شوي دي. معلومه نه ده چې اروپا کې دا مهال څه شمېر افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي. خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې په وینا یې جرمي دوسیې درلودې. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړه به په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو حکومت له خپلې خاورې د پاکستان پر ضد د سخت دریځو د بریدونو مخه څنګه نیسي. نوموړي دغه څرګندونې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته پرون دوشنبې رویټرز خبري اژانس ته کړي دي. خواجه آصف او د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د تیرې شنبې په ورځ په دوحه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سملاسي اوربند هوکړه لاسلیک کړه. دا هوکړه وروسته تر هغه ترلاسه شوه چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان په هوایي بریدونو او بیا د طالبانو د حکومت په غچ اخیستونکو حملو او د هغې خوا په ځوابي بریدونو کې دواړو لورو ته لسګونه پوځیان او ملکیان ووژل شول. طالبانو تل دا راپورونه رد کړي چې ګواکې سخت دریځې د پاکستان په ضد حملو کې د افغانستان له خاورې کار اخلي. له بلې خوا د دوحې په هوکړه کې د طالبانو لخوا داسې کومې ژمنې ته اشاره نه ده شوې چې خواجه آصف راپورته کړې ده. هغه پریکړه کې راغلي دواړه هیوادونه به یو د بل په وړاندې د عداوت هیڅ عمل نه ترسره کوي او نه به د هغو ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستاني حکومت خلاف دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې د حماس سختري زدلې ته یو فرصت ورکړي څو له اسرائیل سره د اوربند له موافقې سره سم عمل وکړي. خدای هم پکله کټینګار وکړي چې کدا ډله په عمل کې ځند وکړي نور شبې لمزه یوړل شي. ترامپ دا څرګندونه په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا د صدر اعظم انټونی البانیزی سره لکتنی ورسره له خبريالانو سره په خبرو کې وکړي او ویل حماس ډېر ظالمانه چلند کوي خو په حقیقت کې نور د ایران او د بلچا ملاتړ نه لري. هغوی باید ښه چلند وکوي او که ښه چلند ونه کړي بیخ به وېستل شي. ترامپ زیاته کړه د لوړپوري استازي سټیف ویټکاف او جیرید کوشنر د دوشنبه په ورځ له اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره ویني. د امریکا مرستیال ولسمشر جی دی ونس هم ټاکل شوی چې له نن سه شنبه تر پنځشنبه پورې اسرائیل ته سفر وکړي. ترامپ ټینګار وکړ چې د امریکا ځواکونه به د حماس پر ضد په جګړه کې مستقیم ګډون نه کړي او زیاته کړې چې څو هیوادونو موافقه کړې چې د غزې د ثبات لپاره د یو ګډ نړیوال ځواک په چوکاټ کې برخه واخلي. او اروپایي مشانو د اوکراین ولسمشر د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نیت شک څرګند کړ. دوی پرون دوشنبه په دې اړه داسې مهال جرګه شول چې د راپورونو له مخې ډونالد ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي چې روسیې ته د سولې په بدل کې دونیتس سیمه وسپاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زکون کو چې ټول بجور رو او صحت مند بو سي درختیا جمیمو پتن و سي ګران زکون کو زاد یا نسل هي ستاسو شون کې او تل بیا تاسو ټول ته د ول سم ټول کې کیمیا مضمون دی ال سم لوسته شرغلاست وای او هله لرم چې دل وست تر ورستنی شی بو پر می ملتیا وکړي. گرانوز د کوونکو زموج او تاسو نننې ورځې درسي موضوع ده فلزونه چې د یو سلو درو سلويشتمې صفې څخه پیل د یو سلو څلور پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو مور او تاسو په تل وسونو کې هم لوستي و خو بیا هم رازو فلزات چې دی ګرانو زده کوونکو البته مور او تاسو انصرونه چې لرو په دوراني جدول کې چې مور او تاسو ولیا اصول عتل انصرونه کښ سوي دي نو په دې اساس دغه انصرونه چې دی البته په دروي برخه کې چې مور او تاسو وای په عمومي ډول په فلزات او غیر فلزات او البته شبه فلزات باندې ویشل سوي دي چې یو هم په دې کې مور او تاسو غواړو په دې لوست کې فلزات او پیژنو چې خپل فلزات هم هغه عنصرونه دي چې کولای شي د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه په کلي ډول سره تیر کړي. البته موږ تاسو هادي جسمونه ورته وایي چې خپل هادي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېدلای شي چې په مکمل ډول سره د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیر کړي چې دا ډول اسام ته موږ تاسو البته دا ډول عنصر ته فلزي عنصرونه هم ویلای شو چې دی د برېښنا او د تودوخې شه هادي دي. رزو کرن زده کوونکو د فلزات د لاستراوړلو لارې وایو چې فلزات البته سره ډول لاستراوړل کیږي. کچیر وګورو ګرن زده کوونکو فلزات چې د خپل د فلزي ځلا درلودون کې چې هغه یې زیاتره جامد او البته کریستالي جوړښتونه هم لري د پانی کیدلو او د سیم جوړولو ورتیا هم لري چې زیاتره فلزات چې د خپل پنړی کې په ترکیبي باندې پیدا کیږي چې یو هم د هغه د خالصولو او د لاستراوړلو لارې کې د چې یو هم روتاسو میټرولوژي پنوم سره ورشي چې میټرولوژي کې خپل درې پړاونه باید په بشپړه توګه مکمل شي. چې لومړی پړاو خپل د فلزاتو د قانې د تیجو رايستل دي، دوام پړاو چې د فلزاتو لاستراوړل دي، او دریم پړاو چې خپل د فلز تصفیه کول دي. نو لومړی پړاو ګرانو ځکونکو د قانې د تیجو برابرول و چې مراوتاسو لومړی باید دغه تیجه چې شي ووسی وای د وجود ولري تر څو مراوتاسو د دې څخه د فلز چې شکرو لاستراوړو. البته د کانې تیجو د برابرولو لپاره کچیر مور او تاسو ګورو لمړی کار خپل دادا چې خپل د پردی توکو څخه یا البته خپل د ناخالصو د ناخالص مواد څخه هغه فلزات شکرو جلا کړو، یا هم کېدای شي چې له خاورې او سلیکاتي منرالونو او داسې نور وجود ولري چې د خپل ټول د ناخالصو مواد په نوم سره یادېږي. خو یا هم مور او تاسو کولای شو چې دا ډول مواد کچیر لاسته راوړو، دا ډول کانې ډبرې کېدای شي ساده لاره بهترینه لاره د هغوی لامبول دي، یا هم لامبو ورکول دي، یا هم په اوبو باندې مینځل دي چې په دې ډول سره. خو په دوام پړاو کې بیا موږ او تاسو کولای شو چې خپل یو بل فزیکي لار هم غوره کړو چې هغه دا چې د خپل فلزات نه خالص موادو څخه چشکو جلا کوو د مکناتیس په ذریعه سره. د چش په ذریعه د مکناتیس په واسطه سره کولای شو چې فلزات تخ نه خالص مواد څخه بیل کړو، یا هم بل کولای شو ګرانو ځکونکو د ملغمې جوړولو له په طریقه سره هم کولای شي چې نه خالص مواد څخه د کانې ډبرو جلا کولو یو بل لاره هم وبولو. د بیلګې په توګه کچیر مور او تاسو وګورو ځینې وختونه سیماب چې دی په خپل ځان کې سپین زر او سره زر چش کوي، حلوي چې دغه حلول یا ملغمه کول دي چې په پایله کې مور او تاسو وینو چې کېدای شي چې ورسته سره زر او سپین زر څخه چش شي بیل او یا جلا شي. ګرانو ځکونکو کله چې لومړی پړاو پای ته ورسېد، دوام پړاو خپل د فلزاتو لاستراوړنه ده. د فلزاتو لاستراوړنه ده چې فلزات تل په خپل مرکباتو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر درلودونکي دي، او دوی چې دي تچیر وګورو خالص فلزات چې دي کېدای شي چې البته ځینې وختونه دي چې دي په مخلوط ډول د نور موادو سره لاسره ځي، خو کچیر مور او تاسو وګورو خالص فلزات د برابرولو لپاره مور او تاسو د ایجاد جریان په اساس سره هم کولای شي چې خالص فلز لاسره او هغه داسې چې په لومړي سر کې به مور او تاسو منرالي توکو ته یو اندازه تودوخه ورکړو او وروسته بیا هغوی چش کوو ارجا کوو. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ په دې لاندې مرکب کې مور او تاسو کلسیم کاربونیت مرکب لرو چې په دغه مرکب ته به مور او تاسو یو اندازه تودوخه ورکوو تر څو د دې باعث چې دغه د دوی ترمنځ یو ارجایي تعامل ترسره شي او په نتیجه کې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید مرکب چې ورڅخه لاسته راوړل شي. خو بل د فلزات لاسته راوړنه مور او تاسو کولای شئ په یو کیمیاوی لاره سره البته د فلزات د اکسایدونو د ارجاع څخه هم کولای شو چې چش وکړو لاسه راوړو. کچیر دلته وګوري مور او تاسو یو د فلزي اکساید د کلسیم سره تعامل کوي، په نتیجه کې مور او تاسو وینئ چې د هغوی څخه بل اخیره دغه مرکب فلز رزي یا هم کده سي د فلزات اوکسایدونه د اجازه څخه ځینې د کمزوري الکتروپوزيټیو فلزي اوکسایدونه او ځینې د قوي الکتروپوزيټیو فلزات په اساس سرچشوسه ارجاسه خو یو بل طریقہ ګران زكون کو چې خپل د فلزات لاسرول لپاره هغه د برېښنا په واسطه د فلزات د مرکباتو ارجا کول دي چې ډیر زیات هغه البته هغه فلزات د ډیرو الکتروپوزيټیو درلودونکو دي نو کده چاغوی د لاسرول لپاره موږ تاسو د هغوی اکسایدونه او هلایدونه چې شکرو ویل کړو یعنی یو اندازه تو دوه خبر کړو تر څو دوی ویل سي او د دوی ویل شوی حالت به موږ تاسو کولای شو چې بیرته یو برېښنا جریان ورکو چې ورکو د یو برېښنا جریان ورته کړو چې په دې صورت کې کېدای شي چې نوموړې فلزات په کتوت کې راټول شي او بل اخر موږ تاسو فلز چې شکرو لاسته راوړو راځو ګران زكون کو دریم پړاو ته چې په دریم پړاو کې د فلزات صافول دي چې موږ تاسو کولای شو دغه د فلزات صافول په درویت په درې ډول سره چې شکرو ترتیب کړو چې لمړی موږ تاسو خپل د تقطیر یا هم د ډیسلیشن طریقه د چې په دې برخه کې موږ تاسو هغه فلزات چې د غوی د شیدلو درجه یا د شیدو ټکي چې شو سي چې د اوسه لکه سیما او زنګ او مګنیزیم او داسې نور د پرلپسې تقطیر په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې هغه چې شکرو بیل او یا جلا کړو دوام کې د چې د برېښنایي تجزیه په واسطه سره موږ تاسو چې شو کړو د فلزاتو یا هم خالص فلزات چې شکرو الکترولیز کو یعنی د برېښنا جریان او تیر کو چې په نتیجه کې کېدای شي چې دوی په دې ډول سره دي چې تجزیه سي لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې ماده لیک شوې نه مراد تاسو میس یا هم کپر لرو چې وینو دې مراد تاسو په دې ډول سره د برېښنا جریان تیر کړي دا په عین وخت کې د برېښنا د جریان په واسطه سره دوی کولای شي چې په مثبت دوا باندې چې سي په انوت کې په اکسیډیشن سي یا هم تجزیه سي او البته خو وینو په کېدای شي ځینې وختونه چې شو سي په کتوت کې بیا ریډکشن سي او د دوی په ویلانس کې چې شو سي یا اکسیډیشن نمبر کې تغیر رامنځته شوی دي خو یو هم ګرانو زكون کوم راو تاسو د فلزات د صافولو لپاره هم کولای شو صاحوي تصفیه په نظر کې ونه سوچ په صاحوي تصفیه کې به موږ تاسو وینو ګرانو زكون کو چې خپل دلته د فلزات ته تصفیه د تصفیه کولو یا هم د فلټر کولو لپاره کېدای شي چې صاحبي تصفیه څخه ګټه واخلل شي چې په دې کړنی کې کېدای شي چې د فلزاتو د خپل د ناخالص او هغه میله د برېښنایي مار پیچ سی وی سیم کې کېدای شي چې شو سي تړلې وو سي او په نه وخت کې ورته د نن کړل شي چې دلته یو اله ده چې دغه مار پیچله یا هم مار پیچ شوي سیم هغه تاو شوي یا کوال شوي جوړش چې د موږ او تاسو ورته وایو کچېری دې وانه زه تو دوه خبر کول سي او د دې تو دوه خ ډیر کړل سي کېدای چې دغه فلز ورو ورو چې شي سي ویلې سي کله چې دا فلز ویلې کی جواب په پایل کې موږ او تاسو وینو چې دالته یو سو چې کیږي یو سو فلزونه البته خپل دغه فلز د نه خالص میلې لشي خو دا او چې چپ خو ته کېدای شي چې وخوځول سي او په پایل کې موږ او تاسو وینو چې نه خالص تو کې هم حالي جواب بل اخره فلز هم ویلې کی جواب په پایل کې د سړې دوه په وخت کې او تاسو کولای شو چې د فلزات کرستلونه په عین وخت کې جلا او په عین وخت کې ننوي فساده اشاریه مثال ننوي اشاریه ننوي فساده خالص ډول سره فلز چې شکرو د صاحبي تصفیه پر اساس باندې لاسته راوړو راغلو ګرانو زکوونکو اوس د لوم د دوراني جدول البته د لومړي اصلي ګروپ فلزاتو ته چې په دې فلزات باندې به موږ او تاسو وژغیرو چې د لومړي ګروپ اصلي فلزات عبارت له هایدروجن لیتیم سوډیم پوتاشیم او داسې نور څخه چې خپل د لومړي اصلي ګروپ فلزات چې دي د الکلي عناصر په نوم سره هم یادېږي ځکه چې د هغوی د اکسایدونو له هایدریشن څخه کېدای شي چې ډیر قوي قوي کلیوي ګانې ورڅخه لاسته راوړل سي البته د دوی د باندنی قشرونو یا هم خروجي خارجی کې شرونه چې د خپل د دوی الکترونی جوړښت ان اس یو او سی او پاره کې کېدای شي چې د ان کې ماته هغه ته د پیریود او البته د پروتونونو نمبر چې شکري موږ تاسو ته وټه کې دا هغه عنصرونه دي ګرانو ځکون کو چې له دویم پیریود څخه د لیتیم په عنصر باندې کېدای شي پیل او په اووم پیریود باندې کېدای شي چې شو سي ختم کړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویلي دا لومړی ګروپ عناصر فلزي عنصرونه دي چې د لیتیم څخه پیلېږي او البته هلته په فرانسیم باندې ختمیږي. خو هایدروجن هم پکې شامل ده. خو هایدروجن ځینې وختونه دوه ګونی خاصیت خپل ځان څخه ښیي، هم فلزي او هم غیر فلزي. او هایدروجن عنصر خپل البته یو ګاز ده چې د دې ګروپ عناصر چې دي ټول نرم خاصیت لري، او البته لیتیم چې د دې ګروپ یو ډیر کلک عنصر ده، خو نسبت سرپ ته او سرپ څخه کېدای شي ډیر لیتیم نرم اوسي. یعنی سرپ بیا نسبت لیتیم ته یو کلک جوړښت لري، خو د دوه عنصرونو د اټمي نمبرونو په زیاتوالي او اینزیشن انرژي کېدای شي زیات اوسي. د شیدو درجه، د هغوی د کنګل کېدو او ویلې کېدو درجه کېدای شي په پاله پسې توګه چې شي سي هیټ کړل سي. راځو ګرانو زده کوونکو، خپله د لومړي ګروپ د عناصرو چې موږ تاسو ویل فلزي عنصرونو د جملې څخه یو هم سوډیم عنصر ده. و سوډیم عنصر به وپیژنو چې دا څه ډول عنصر ده. البته سوډیم عنصر چې موږ تاسو وینو نومې سوډیم د سمبول په ان ای سره ښودل کیږي. اټمي نمبر یې 1 اټمي کتله یې مساوي په 23 سره ده. او البته سوډیم چې د لومړي ځل لپاره خپله د دی وی په نوم سره یو عالم په 1800 زیږدیز کال کې خپل د یو ویلې شوی سوډیم هایدرا اکساید د الکترولیت څخه لاسته راوړ. چې په اوسنی وختونو کې هم البته د سوډیم هایدرا اکساید پر ځای باندې خپل د سوډیم کلورایډ څخه چې د سوډیم کلورایډ څخه عبارت کار اخیستل کیږي. البته دا الکترولیز په عملیه کې مور او تاسو فلزي سوډیم د اوسپنې په کتوت کې راټولیږي، او د ویلې شوی سوډیم کلورایډ د الکترولیز تعامل مور او تاسو وینو چې په لاندې ډول سره ترتیب شوی دی. وګورئ سوډیم دوه اټومه سوډیم او سوډیم عنصر ته چې خپل دلته کچیر وګور دی الکترولیز او دوه الکترونونو څخه چې سي البته په دې ځای کې استقلال سي، او موږ او تاسو وینو چې دی په کتوت کې البته دی په مثبت عین سره چې شکیږي تجزیه کوي. او کچیر بیا موږ او تاسو وګورو دلته د کلورین ده په سوډیم کلوراید مرکب کې کلورین چې وینو هغه بیا په انود کې په منفی عین باندې چې شکیږي تجزیه کوي. نو په نتیجه کې موږ او تاسو وایي چې کلورین جامع سوډیم مساوي کیږي په سوډیم کلوراید سره. او سوډیم کلورایډ به بیت کچیر مور او تاسو وګورو د الکترولیز په واسطه الکترولیز کړو د الکترولیز عملیه په واسطه سره وینو چې په سوډیم او کلورین یو منفی او مثبت عین باندې تشکیل تجزیه کیږي. چې په دې طریقې کې نه نوي فیصد خالص سوډیم مور او تاسو کولای شو چې لاسته راوړو چې کېدای شي بیت په لومړنی تو کې یا هم سوډیم کلورایډ لومړنی تو کې ډیر چې شو سي ارزانه اوسی. رازو ګرانو زده کوونکو، یا هم د سوډیم مهم مرکبات چې په دې لوست کې موږ تاسو وایي چې مهم مرکبات عبارت د سوډیم کلورایډ څخه ده چې مالیکولي فرمولې موږ تاسو وینو چې په دې ډول ترتیب شوی ده. سوډیم نایټریټ ده چې دای مالیکولي فرمول سوډیم او نایتروجن او اکسیجن ترمن، سوډیم کاربونیت ته سوډیم او کاربون او اکسیجن ترمن تعامل تر سره شوی ده. او په عین وخت کې سوډیم بای کاربونیت ته چې د خپل موږ او تاسو نور نمونه هم لري، یا معمولی نمونه سوډیم کلورایډ ته د خړو مالګه وایو، سوډیم نایتریت ته خپل د شیلې شوره وایو، او البته سوډیم کاربونیت ته موږ او تاسو د آش سوډا وایو، او سوډیم بای کاربیت ته خپل د ډوډۍ سوډا هم ویلې. چې دا هم د سوډیم مهم مرکبات. او اوس راځو د سوډیم کیمیاوي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي او د کومو موادو سره تعامل کولای سي. البته ګران زده کوونکو، د سوډیم عنصر چې د مور او تاسو یو فلزي عنصر ده، کېدای شي چې د هوا د اکسیجن سره تعامل وکړي او په نتیجه کې خپل یو فلز یا فلزي ذرات شکري د لاسه ورکوي. وینو چې سوډیم د اکسیجن سره تعامل کوي، د سوډیم اکسایډ په نوم سره یو مرکب څخه لاسته راځي. او یا هم په عین وخت کې بیت ګران زده کوونکو کولای سي چې سوډیم د تودوخ پښتون کې د هایدروجن سره هم کولای سي چې تعامل تر سره کړي. کله چې د سوډیم د هایدروجن سره تعامل کوي، موږ تاسو وینئ چې دوه اټوم سوډیم د هایدروجن سره تعامل کوي، په نتیجه کې سوډیم هایدرایډ مرکب څخه تشکیلږي لاسته راوړل کیږي. یو بل تعامل دم ګران زده کوونکو، په دې تعامل کې موږ تاسو وینئ چې سوډیم کېدای شي چې د هالوجنونو سره هم تعامل وکړي. البته کلورین هالوجن لرونکي یا هم هالوجنی عنصر ده چې کېدای شي د هغوی څخه الکلي هالایدونه لاسته راسي، یا هم د فلزاتو فلزي مالګې لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو ویني سوډیم کلورایډ مالګه ورڅخه چې څه شوی ده لاسته راوړل شوی ده، چې دا هم البته د سوډیم کیمیاوي خواص و. رازو ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې 100 سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دغه سوالونه ته به ځواب ورکړئ. مننه ګران زده کوونکو، زموږ تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټول بجور روغ او صحت مند بایستی. ګرانو زکونکو تاسو ټول ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دیالسم لوست شرغلاست وای او هله لرم چې د لوست رستنی شیبو پر می ملتیا وکړي. ګرانو زکونکو زموج او تاسو نننی ورځ درسي موضوع د الدهایدونه چې د یو سلو و څلوېشتمې صفې څخه پیل تر یو سلو اووه پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې ایترونو وپېژندل. د ایترونو لاسته راوړنه وه، د هغوی کیمیاوي او فزیکي خواص وه. په همدې ترتیب دا ایتایل ایتر وه چې د یو بېهوش کوونکې مادې په توګه ورڅخه په جرایي عملیاتو کښې ورڅخه استفاده کېدل. نن ورځ موږ او تاسو راځو د هایدروکاربونونو یا اکسیجن لرونکي مرکباتو د جملې څخه یو هم کولای سو چې الدهایدونه وپېژنو. چې الدهایدونه څه ډول مرکبات دي؟ الدهایدونه چې د خپله د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمیرل کېږي، که چیرې د یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم خپله د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربینول یعنی د کاربینول د ګروپ سره تعویز کړل شي، الدهاید موږ او تاسو چې کوي په لاس راکوي، چې یعنی موږ او تاسو وینو خپله دوی چې دي د الدهایدونو وظیفوي ګروپ د کاربینول ګروپ د هغوی د یو ولانسي الکترون په هایدروجن او دویم ولانسي الکترون یې له عضوي پاتې شونو سره چې شوې ده ترتیب شوې ده، چې عمومي فورمول یې خپله موږ او تاسو وینو چې آر یا رادیکل یا هم الکایل ګروپ ده یا بیتا سی ایچ او، چې دا خپله د الدهایدونو هغه عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو لومړی د الدهایدونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو چې الدهایدونو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کیږي. البته ګرانو زده کوونکو د الدهایدونو معمولي نوم ایښودنه او همدې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو ځیر سو په معمولي نوم ایښودنه کې د هغوی راډیکلي نوم یا خپله راډیکلي نوم ایښودنه چې ده د هغوی د اړوند تیزاب کوم چې د هغه له ارجاع څخه خپله الدهاید لاسته راغلی ده اول یا لومړی هغه اخیستل کېږي، یعنی داسې چې خپله د اسید کلمه په الدهاید او د اړوند تیزابونو د نوم د او آی سي ورستارې په وای ایل سره چې کولی سو اضافه کولی سو یا هم ترتیبولی سو یا هم بدلون ورکولی سو. خو که چیرې بیا په دایوپاک په طریقې سره ورته ځیر سو ګرانو زده کوونکو، دایوپاک په طریقې سره بیا موږ او تاسو د الدهایدونو نوم ایښودنه چې ده په هغوی کې لومړی د کاربینول لرونکي یا اوږد زنځیر په توګه لومړی باید هغه شماره ګذاري وسي یا نمبر وهنه وسي، داسې چې باید لومړی نمبر چې د خپله د کاربینول د ګروپ کاربون سره وجود ولري لومړی شماره هلته باید ولیکل سي، یا نمبر وهلو یا شماره ګذاري څخه وروسته کولی سو چې خپله د یو اوږد زنځیر یعنی د کاربونونو د شمیر ټاکل یعنی هغوی شمیر باید وټاکل سي، بیا وروسته کولی سو چې خپله هغه اوږد زنځیر یا هایدروکاربون چې ده د هغه د نوم هغه وروستۍ توري چې ای ده ایده د هغه توری پر ځای باندې د ای ایل کلمه ورسره چې شکړو ورستاړی اضافه کړو، او په همدې ډول سره بیا وروسته د ماویزیو نوم اخلو او د اوړ زنځیر د اوړ زنځیر هغه د کاربونونو د شمیر او نوم شماره ګذاري په اساس باندې هغه اخلو، او په بالاخره موږ او تاسو په دې ډول سره کولای سو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو که چیرې په معمولي ډول سره او په همدې ترتیب سره د ایپاک په طریقې سره د دوی نوم ایښودنه اجرا کړو، موږ او تاسو وینو په دې لومړی مثال کې ایتانل ایتانل موږ او تاسو وویل چې لومړی اوږد زنځیر انتخابیږي، بیا هم هغه کاربون ته چې خپله د کاربینول ګروپ ورباندې وضع شوې ده شماره ګذاري کېږي، او وروسته د هغه څخه د اوږد زنځیر نوم اخیستل کېږي او د هغه شمارې یا هغه کاربون نوم اخیستل کېږي کوم چې د کاربینول ګروپ ورباندې چې شوې ده وضع شوې. نو دلته موږ او تاسو وایو چې دا مرکب خپله ایتانل ده یا هم اسید الدهاید ده، او په همدې ترتیب سره دوه مثال ته بیا وګوري که چیرې موږ او تاسو وګورو سی ایچ درې سی ایچ دوه سی ایچ، او په همدې ترتیب سره د کاربینول ګروپ لرو چې دا مرکب خپله پروپان پروپان د کچیر د پروپان مرکب د الدهایدونو پر اساس باندې نمونه شودنه اجرا کو نو وای چې پروپانل چې پروپانل او کچیر بیا مور او تاسو په دې ترتیب سره د پاک په طریقه سره د هغوی نمونه شودنه او په معمولی ډول سره وګورو پروپانویل الدهاید وای پروپانیون الدهاید په دې ترتیب سره په دریم مثال کې مور او تاسو وینو چې دلته یو اول زنجیر انتخاب شوی د بیا په دې ترتیب شماره گزاري ورکول شوی د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې بیا شماره گزاري هم د هغه کاربون څخه په شوی د کوم کاربون ته چې کاربینول ګروپ نشته د په دې ترتیب سره لومړی او دوه هم درې سلور پنځه نو لومړی مور او تاسو د هغه ماوي زینوم اخلو کوم چې مثال کاربونول ګروپ ته چې شوسه نشته اوسه نو وایو چې پر دوهم کاربون باندې خپل کوم ماوي زای کوم مرکب د ایتایل مرکب چې شوی د وزه شوی د او پر سلرم کاربون باندې بیا موږ او تاسو وینو چې د میتال ګروپ وزه شوی ده او خپل بیا ورسته د ټول اور زنجیر یا زنجیر ډول سیستر سوی د ټول مرکب نوم هم دی ځای د اساس موږ او تاسو وایي چې پینتانل دوام مرکب په دوام کاربون باندې ایتایل پر سلرم کاربون باندې میتال پینتانل چې په دې ترتیب سره موږ او تاسو ولر چې په دې ډول سره کولای شو چې د الدهایدونو نومې شودنه په معمولی او په ای پاک په طریقې سره اجرا کړو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو چې الدهایدونه وپیژندل د الدهایدونو هغه نومې شودنه وه اوس راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الدهایدونو فزیکي خواص لوړو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي البته فزیکي خواص درلودونکي دا چې خپل موږ او تاسو ویل الدهایدونه چې دي د هغوی مالیکولونه چې دي خپل هم قطبي او هم غیر قطبي دي نو د هغوی د دغه مالیکولي کتلې چې دي د قطبي او غیر قطبي حالت پر اساس د دې کتلې یو لبل سره ډیر نږدې دي او الکولونه په استثنا حالت کې د هغوی د ایشېدو درجه ششته لوړه یا هم زیاته ده نو دوی چې د 50 درجه د سانتیګریډ کې دوی د غاز په حالت کې شتون لري هغه البته هغه کاربونونه چې د وی د کاربونونو شمیر د 2 څخه بیا تر 12 پورې یا هم مثال لکه فارمالدهاید خپل د 15 درجه سانتیګریډ کې د غاز په حالت کې شتون لري د کچیر د کاربونونو شمیر د 2 څخه تر 12 پورې وي بیا دا ډول الدهایدونه د په مایع حالت او کچیر د 12 څخه د دوی د کاربونونو شمیر زیات سي نو په همدې ترتیب وایو چې دا ډول الدهایدونه په جامد حالت شې کیږي پیدا کیږي بل د دوی د دغه د کولونو قطبیت چې د مروتاس ویل چې د ډیر چیت د پوبو کې په زیات اندازه سره منحل دی پوبو کې حلیږي او د دوی د الدهایدونه چې دی د اوبول مالیکولونو سره خپل یو هایدروجنی اړیکه جوړوي او په همدې ترتیب سره په ش لیولتیا سره پوبو شي حلیږي او د دوی د قطبیت چې د دوی د مالیکولونو او البته د هغوی د مولي کتلې په زیاتوالي سره د دوی د مالیکولونو چې چې جاو د هایدروکاربونونو کاربونی ګروپ اغه زور باندې چشکیږي ډیر نو پام دی اساس دی په اوبو کې په اسانۍ سره کولای شي چشې حل سي دا هم د الدهایدونو د فزیکی خواص وا رازو اوس د الدهایدونو کیمیاوي خواص ولو کرن د کون کو چې دی سره ول کیمیاوي فعالیتونه تر سره کولای شي الدهایدونه چې دی خپل عموما د دې کیمیاوي فعالیت چې دی د نور مرکباتو لکه کیتونونه او ایترونه د دې سره فرق لري یا هم توپیر لري ځکه د الدهاید د کاربینول په ګروپ کې موږ او تاسو وینو چې د هغه د مالیکولونو ترمن هایدروجنی اړیکه او د پای اړیکه شتون لري نو د هغه هم دغه هاردی کې پر اساس باندې د دې کیمیاوي فعالیت چې دی زیات ده نو موږ او تاسو وایو چې دوی د هایدروجن او د نور مرکباتو سره کولای شي چې جمعي تعاملات تر سره کړي کله چې جمعي تعاملات تر سره کوي یعنی موږ او تاسو وایو چې دوی مختلف تعاملات یا ځانګړي تعاملات تر سره کولای شي لومړی کچیر موږ او تاسو ګورو د کاربینول ګروپ هغه د جفت اړیکو پر بنسټ کولای شي خپل جمعي تعاملات تر سره کړي په دې ترتیب د نایتروجن لرونکو د بیلابیل وظیفوي ګروپونو سره د اکسیجن د اټوم د تعویض کولو پر اساس هم دی کولای شي یو کیمیاوي فعالیت تر سره کړي یا هم کیمیاوي تعامل تر سره کړي او په دې ترتیب د تراکم د تعامل پر اساس هم کولای شي چې یو کیمیاوي تعامل تر سره کړي د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات پر اساس هم کولای شي چې چوکړي تعامل وکړي. کچیر تاسو په دې ځای کې ځیر سي دلته د الدهایدونو تعامل خپل د هایدروجن سره ده. د الدهایدونو تعامل مو تاسو وینئ چې دلته اسیتال دهاید د چا سره تعامل کوي؟ د هایدروجن سره تعامل کوي. او په دې ترتیب د نیکل او پلاتین او سرپ د کټلیس په موجودیت کې البته دوی تعامل تر سره کوي. د دوی ترمن هغه د الدهایدونو ترمن د کاربینول ګروپ دوه ګونی اړیکه چوه هغه لمنځه زیا په نتیجه کې موږ او تاسو ته ایتایل الکول چې کوي ایتایل الکول په لاس راکوي. او که چیرې خپل موږ او تاسو اسیتون ته ځیر شو په دې برخه کې چې اسیتون هم په دې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې خپل د الدهایدونو هغه د مرکبات د جملې څخه شمیرل کیږي. که چیرې اسیتون ته موږ او تاسو په دې ډول سره د هایدروجن سره تعامل ورکړو نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې ایزو ایل الکول مشته په لاس راکوي. چې په لاس راکوي ایزو پروپایل الکول. یو هم ګران زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې مهم الدهایدونه لرو چې خپل مهم الدهایدونه څخه یو هم خپل فارم الدهاید اسیتال دهاید خپل یا هم فارمیک الدهاید موږ او تاسو ورته وایو. فارم الدهاید چې خپل د الدهایدونو یو لمړی مرکب الدهاید چې خپل د روسی کیمیا پوه چې خپل د یو بوتلی روف په نوم نومیده دا هغه په واسطه تله سو نه پیندوسم کال کشي کاش سوچ. فارمالدیهاید یو بیرنګ غاز دی چې ډیر تیز بوی درلودونکی دی او د الدهایدونو د مرکبات څخه یو ډیر ساده مرکب دی. یا هم فارمالدیهاید یا هم خپل د میتایل د خپل فارمال هم ورسره چې څه ده نمول څه ده. چې فارمالدیهاید خپل هغه ماده ده چې عموما له اوبو سره کېدای شي چې په محلول باندې په د ژوندۍ موجوداتو د جسدونو د ساتلو په غرض هم ورسره چې شوسی استفاده وسی. او په دې ترتیب د لرګیو د لوګیو کښې هم کولی شو چې فارمالدیهاید چې شوسی هلته وجود ولري او د یو وژونکي مرکب په ډول سره ورڅخه استفاده وکړي. او فارمالدیهاید په اوبو کښې په اوبو کښې 40% په یو خلیج او د هغه 40% محلول خپله د فارم ملین په نوم سره هم یادیږي. او کولی شو چې په ډیرو ځایونو کښې د دوی استعمال ولرو چې خپله د ساختماني موادو په صنعت کې هم کولی شو د کورونو په وسایلو کښې هم کولی شو چې د فارمالدیهاید سره چې شو وکړو فارمالدیهاید څخه استفاده وکړو. یو هم ګرانو زده کوونکو خپله د فارمالدیهاید څخه وروسته یو بل مرکب چې هغه د اسید د اسیتال دیهاید په نوم سره یادیږي چې اسیتال دیهاید بیا په همدې ترتیب سره خپل یو بیرنګ او زهري مایع ده چې خپله په یو اوبو کښې حلیږي او د ایشیدو ټکی یې چې د هغه په 1 درجه د سانتیګرید کې په ایشیدو راځي. او د اسیتال دیهاید څخه کولی شو چې موږ او تاسو اسیتیک اسید چې یو نوی تیزاب دی هغه لاسته راوړو ایتانول او په همدې ترتیب په یو مصنوعي ربر هم چې کولی شو د اسیتال دیهاید لاسته راوړلی شو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینو په لومړۍ معادله کښې موږ او تاسو فارمالدیهاید لرو او په دوهمه معادله کښې موږ او تاسو وینو چې اسیتالدیهاید دی او د کپر او 250 درجه د سانتیګرید کتلس په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو چې اسیتیک اسید ورڅخه څه شوې ده لاسته راوړل شوې ده چې خپله دغه اسیتیک اسید چې د خپل د پاره الدهاید په نوم سره هم یادیږي چې د پاره الدهاید خپل د میوه په شان خوند لري په 140 درجه د سانتیګرید کې په ایشیدو راځي. خوب راوړونکي مرکب ده په ساینس او طبابت کې د دې مادې څخه په پراخه زیاته یا په پراخه کچه ورڅخه چې کیږي استفاده کیږي. زو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې چې یو ارزونه لرو یو څو سوالونه ترتیب سوي دي دا سوالونو ته به تاسو ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولرئ.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ
azadiradio.com
salarvishsata
de azadi melma
د ازادي ملما پروګرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني نن مو ملما اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره ډیر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزرو پوری خبرونه کې ملما یم محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار شهر چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوي د کندهار شهر په خاصه ودی د چورین د سیمه اوسیدونکو یم تقریبا 40 کال مخکې ته زیږیدل یم بیا نو په یواد کې علاج کړکېچن سو موږم کډه پر سر کړ گاونډي هوا ته ولاړو هلته مو تقریبا ډیر وخت تیر کړی دی بیرته بیا د کډه صاحب د نوی ادارې سره کندهار ته رااله چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅمه د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده او سره علاقه مې و چې ځینې څنګه ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چرر پاتې سوی ما یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې اوس وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی
سپیشلیست تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی یو بیا ماجر شوې دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کال څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې ما په یاد چې موږ شپږ اتیا یا خو ژمی وو موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو نو 1900 شپږ اتیا وروستي وخت به چې نوې کال سره 1980 سو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده حالات ناسم دي بس ارته د وتره څخه لکه اوس وخت تشتي نو موږ وتلو په کوټه کې گزاره کول موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو و چې ورونو مګزارانه سو کړي مشاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرېښول او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید اس ولا نو دا حالات و چې دا حالات لري مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه نو زه یو په کې مچې ته مجبورې مشتل دی
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ما شوم توبو او بیا دې کوټه د ژوند راتو وایست د چمنو دې کوټه د ژوند راتو وایست خلک چې کلمه ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیات دي ورسره تړلې دي
سره سره مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډېر دي ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا دې ځا شرایته مو چې مور می ټپس و او بیا هغه پس شهید اسوله نو یو یتي مالک منو څه د خوشالي ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شو ول د ولسم څرګې مالته وای بیا د کندهار د مرجمن تلاله ما چې بیا زرا له او بیا د کندهار پونتون وای نو هغه د ماجر تو ژوند ټول خاطرې خاطرې و سړی هغه ژوند په یادې اره لزای ما ته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانج زبانی عمر تر کړې دی په کوټه کې تر کړې دی اغه ملګری مې روسه په یاد دي هر کوڅې مې په یاد دي په پښتون آباد کوڅې وي چې موږ مکتب ته تلو شوونځي ته تلو نو اغه هر کوڅه هر خبرې ما لپاره یو خاطره ده یو دغه د ټول شخه خاطره ده او چې تاسو موږ د پښتو ادبیاتو استاد وو د پښتو مزمن به راتوایه اغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته ویل بیا به دا خبره کوم چې د رادیو مو تلم دی دغه مقاله لیکل وو د رادیو مو تلم دی او موږ بیا سوالو دا هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کوښښین رادیو رانی ولا په درې څو کالداري بیا مې هغه رادیو اوریدل دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مې نه پیدا شو شوک پیدا شو نو هغه چې بیا مخکې نه ته مسایل دله یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې او سیالي لنکړې و ما دریم نو زه دریم سو یو ما نو بیا زه اعلان وکړ چې ته جراسي چې زه ورلم پر ګټ نه پر شولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یو نو ته څنګه راغلې نو په دې دغه بر تر وېسته ول دولار سره ما جره ګوره رادیو ګوره نو ما ته ډېر افسوس رالې خې روس پرې څنګه یریږ بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډېر غوښ دلیک مرته ولې کې چور راځه درس ته نه پرېږدي پر ګټ باندې نو بیا ول چې ته راسه مړ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ دولار له کوټه جوړې ولې دل هغه څنګه یې ولې ما په اړه خبر نه ویو هر خبره خاطره ده بیا ته مرکه سره وکړه بیا مرکه خبرې دل ما یو بل پر ځوانان خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا د امریکا چې په 15 بجې خبرېدل زاسهاریان او ځوان ژغ د رادیو څخه خبرې ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي وسره مرکه ورسره کیږي. نو د کوټ ژوند ما لپاره بخیر ډیر خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه، دې استادې موویل، خو د شاعرۍ موونه ویل، تاسو شعر هم وایس لکله.
او مننه شاعر سره محترم، دغه شعر په خو باندې وځي، ته خوشمن زړګي په ژغ دی رشام لغس دی. زه چې کله ډیر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و، ورنه بس په یو کور بل کور کې و، نیمه دوستان په افغانستان کې و، نیمه په کوټه کې و، نیمه بچیر و، نیمه بچیر و، او دغه حالات په پرابې ډیر زور وکي. نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشته زه وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1960 بیا د زمري د میاشتې 2 مڼه ټکیش. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته رالمه، مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکي، او په کوټه کې چوم هلته. بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیم ورځ مې دوکانداري کوله، نیم ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي. یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی.
یو
آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیرویه، نه غلط سو، ته خپل شاپیرویه. یو جمع د سپین سهاریه، لکه پرخه یې نازکه، هم د ګل غوندې شایسته یې، په غمو کې راته خاندې، د رباب خوږه نغمه یې، چې دی اورم ډیر خوشیږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان راڅخه ورک سي. ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم، ډیر خوشحال سم، ډیر خوشحال سم.
ډیر عالی، ډیر عالی.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی. سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې کالمونه شروع کړې دي، بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې ماته وویل. نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي، خو بیا چې کندهار ته رالم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و، بیا مې پاک یو کالم شروع کړ، چوپ څه چاته مه وایه. پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله، بیا مې په ادبي غونډو کې سیمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې، په بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي، او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي. د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، انتباهي کیسې دي. نو بس د چاپ ازلاج په مخه راغلي دي، مخ مې نه ځنګرځولې، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي لکه امې مسلک دی، امې شوق دی، امې زرای معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بل او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بل اوس ما یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي، تقریبا یو کتاب مې اول چاپ شو، د پیغلې زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل، چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي، بیا ملګرو ویل دا په کتاب کې را جمع کړه چې ورک نه سي، چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و، د فارسی سیمینار ژباړه د امام صاحب ژوندون زندګانی امام ابو حنیفه، ما په پښتو ژباړه د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب معظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو، د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کالمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سل لپاره، چې زه په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو، او دلته چراله بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ. یعنی ما 200 مطبوعاتيان کنداریان، یا څوک چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی، هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و، چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړ چې وینم اوس ما په کتابونه خبرې وکړې لکه استاد معصوم اوتک، انجنیر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په ځمکه کتابونه وژغېدل هغه وستایه. نو دا زما لپاره بیا ډېر ښه خاطره ده.
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شوه، جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرم چړي چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما ویل چې یا ما پاتې ولاړ ټوټه لیکلې ده، د هغې په سرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوس نه شي او داسې نه شي چې وایي زه نو مهاجر یم کار نه شم کولی، کډوال یم کار نه شم کولی. نه یوازې چې کار کولی شي، مقاله لیکلی شي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی شي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی شي ځوانان هیڅ کلمې ته لاس ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سر نه وایي زما سره، بلکې ټول سر د هېواد د جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه په بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او د دمنان رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامین لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بیرته فیډبک ما اخیستی. سپېشلي ګرځره واریان وي دا څنګه حالات دي. ته یقین وکړه کور چې روانو مې راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم د مخواز په کوټه گزاره کړې وه، خبرونه مې اورېدلې وې. ما د خبرونه ته نوې رنګ ورکړي، د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانان سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې را شروع کړل. دا پروګرام دونه خلکو ستایي چې د خبرونه پروډوسر برته ویل چې ستاسو کوم مرچیر کشیر نه ځای جار خبرونه ته لاس پنځلس تي کړی، ستاسو موږ په کټان په کټان په ډاکټر څه په وکړو. نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریز کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو د خبرونه اوریدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړو شوی باندې وایي، بیا به هغه ما ژغ ورته ول، تا نه چې پرادو کې خبرې کوي، دا څه خبرونه کوم ژاورو اته بار داس ما په زنده خاطر خنده مازم لکه فلمي رو خصب دان سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و. نو هغه ډیر خبرونه مې دروسه بیا ځکه په دې پزیمه کې بیا یو څو مشلته کار وکي، بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په واکې ته یو مجله راستلې و، چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و وټاکلم. الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په مشاوه لسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله. بیا به ځینې خلکو خندل و د سپېشلي کومر څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټر به کار اسې څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغه توان طاقت لرم کولای سم، ځکه مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا مې مشاريع پیل کړې، مشاريع مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکړ سپېشلي و پیژندې. بیا په 2000 دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل. بس ما ته هم چانس راکې پدې کې، بیا ما د خبرونه چلولې شپه شپونه او شپېلې. یو د شپول په نامه خبرونه و، چې حرکتونه و، یو دغه و د هیوات مطبوعاتو کې، یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې موویل پدې کې ځنه تبصرې به دا شامل کېدل، او یو د اسلام وړاندې خبرونه و. یو بل بیا مې څومره بعد یو بل خبرونه په یک زمر سره و، یو تنظیم خبرونه و، ډېر خلک غوړېدل په واکه د مطبوعاتو نه و، دغه فیسبوک دا شاندونه نه و، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل، تاسو داسې خبرونه ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري، نو فلم راځي زمر سره و، یو خبرونه و. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه خپل مرام ته نږدې سم، نږدې څه چې بخې در دغه سم. او بل ډېر ښه خبره دا و چې په فرزه راډیو کې ماته بل مخیره پیدا شوه، کسان چې ما نه منو اوریدلی، ولکه جهانی صاحب، واحد نظری صاحب، شغلی جنبش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برای، دا کسان نه وازی چې ما ولیدل بلکې وجدي وجدي مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشت کار وکړ بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې دا خبرې د هغه سره د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي. دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا به یو داختر په شوم نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
و بیا مې په ځمکه کې د ځینې رادیوګانو نړیوال رادیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2010 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبریالي پیل کړه. دغه د سلام وطندار سره بیا همکاري رادیو سره همکاري لرله، د ځینې ټلویزیون سره هم همکاري لرله. نو دا هغه څه و چې ځکه داسې ما علاقه وه، د دوی سره مې کار کاوه د نړیوالو رادیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و، دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه چې باختر اژانس و، طلوع افغان و، کندهار مجله وه او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیریتونه دغه امریت تر تاثیر لاندې وه. بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کوله.
کله بیا له وطن ووتې؟
د وطن نو بیا اله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هیوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړې. بل خو مخکې تللی وم داول بیا داسې و چې د دوچویل راډیو چې ما کار ورسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه را ووځم د خپلو اولادو سره. تیکن وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم، بېرته لاړم، مال زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ شه، تلای خو سي دغه را تلای بېرته سي، خپل وطن ته څوک نه ګرځي، ته ولاړ شه ځکه تلای بیا نه سې، دا بهیر ودرېدي بیا څوک تللی نه سي. او بیا تا دا ښه کېږي چې ته د ټول اولادو سره ځې، ټول تر ټول رسمي بیاي. نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې مې زړه شکې زړه مې راغونډ کړي را رئیسم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې دا دي. بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سرواس محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې دا به څنګه راډیوګانې. هلته ما کار وکړې، ما زه کښېنستم مایکروفون ته کښېنستم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خبرونې وړاندې کړې، هغه ادبي خبرونه چې په دې وړاندې کولې موږ ایرپورټ ته راستو. اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلوله، د لې مې د ښځو مېرمنو لپاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خبر وایم، دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره. او بس دا خبره دوه دغه دی. او په ځمن کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ویره سره وي یقین وکړي چې پلار دوه شو پاتې دی سم خوشاله ومه چې دوه وی کولې. نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلان مورخ مې وختي پاسه یو شي د سوي د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و.
بله سپیشل سب د جرمني او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمني نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي.
اول چراله ما د سپل ډول ومه ما بخلقو ته خلقو تشير تللی څنګه ولاړې. ما ورته ځب مش په ولسی ادبیاتو کې نکلونه لرو سرواسه محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکی در وو غرو در وو در ابو واوشتي. ما ول زو در وو غرو در وو در ابو واوشتي، یعنی بل وچ تر غلیم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم. ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني وو، یعنی د سجه په سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخي اوریدل نه و. پر ځینی غټو مټرام شې دي کلی مو بوتایند د المانی مټران چې په افغانستان تر اتله دا پر ای بد وټی کې سره بیره و یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شه بده هغه شپ هغه د المانی ژبه و. نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال کدر خو زه بیخي قسم شو رادیو ته تلم نو په ژبه سره خلاص دي نو په دغه سره چم په یدم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې دغه زم د ژبه کورس زم بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زم مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخ کې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب ومرام تر سیږي. نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا ست وطن مې وګړي نه یریږي. زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 کال د 10 کال بعد وطن ته وځي د وطن سره شی پر کول ډیره مشکل ده. کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د دې شکالو څخه ورسې څوک چې د وطن سره اوسې زه فکر نه کوم چې هغه دی پټولنه کې اعظم سی پټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یلته گزارا کړې د حالت د اړیکې جوړې سي وي یاته د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پردې وطن دی هر ځانې څخه خبر دی پردې په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم سي دواړه پردې سي کاستي وکم سي دواړه پردې سي د پردې په انګړ کې اختر نسته
تو داره تو ایچه کلسی انسان یو نوی طولی دیتا داخلی شی یو نوی زایتا دی زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کشی کم بداسی جالب قصه لری
خبلا تلتا زوگر ما در طول شان نوی نوی در طول سیستم را تنوی و در خلق خبری تنوی و در دو دستور را تنوی و هر خبری ما پاره نپایر جکب سری کم خیتر را توایی موجو پا
کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي. مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکړي، هغه بل شی یا یو داسې خبر وکړي چې په یو کلتور کې ښه نه وي په بل کلتور کې ښه وي یا برعکس.
هو دغه شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوت ورته نیسو، نه چې ورته ته یا تاسې ګوت ورته نیسو. دا په جرمني کې به چا خلکو به بل کمه ته کتل، بیا مې د استاد څخه پوښتنه وکړه ما چې خلکو خبرې کوو دا ګوت تاسې وینئ څه بدلوي، دا ولې بدلوي؟ بروي موږ داسې ګوت چاته نیسو ډېر بده خبره ده. دغه څلور سره ګوتی داسې نیسو چاته خبرې کوو نه تاسې یا ته یا داسې دغه جالب بل دغه ما لپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کې یو حیوان لري دی هاوس چېغه ورته وایي خامخا څوک پیشي په کور کې لري څوک سپی لري. موږ په وطن کې چا سپی درلودې ګره کلي کې بس نامداره و. دلته هر سړی سپی ساتي، هر سړی پیشي ساتي، هر سړی بل ځای ساتي او بیا دغسې ساتي چې هغه بخیر که د خپل اولاد غونې ساتي. دا زما لپاره بخي جالبه ده چې د دې د کلتور د هاسي کلتور دی او بلاد چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډېر ښه کار دی. کوچنیانو لپاره ډېر مهمه مسایده ده کده لوب د تحصیل موقع ده کده د خوشحالۍ موقع ده د لپاره پروګرامونه دي. یعنی مور پلار په دې مکلف چې ټول اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي ځکه د هیواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دی دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی یار کړی دی. موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، حتی خبر شنو نه پرېږدو. هر څه چې مور ته وویل بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو ته نه پرېږدو. لویان په مجلس کې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، که خبره وکړه وایي چپ ته بې ادبه یې، د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ټرین کې چې زم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دونه ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کې سې ورته چپ څه خبره لره. نو که چیرې موږ په وطن کې دومره حوصله او زغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجه سي، نو انشاءالله افغانستان به ګل ګلزار سي. ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطن روزي، وطن پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط زما لپاره هر څه هره خبره نوې ده، هره خبره خاطره ده، هره خبره راته جالبه ده. او دا خلک ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده. جنگ نه دلدلې کېدلې ډېر مخکې لیدلې دي. موږ خو هر ګړی اوس هم جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږي څه ووایي. بس پر موږ باندې ګرم دي خلابونه باران دي. په دې هیله چې موږ داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو اوږد ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر خپلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم، لیکن وکه په خدای ژړا راسي چې موږ معلم وګوره په ډوډۍ پرې را دي. ما نه څومره امکانات موجود دي، څومره خوشحاله یم چې دخلته ګورم. دلته داسې څوک نشته د ګورو پر شونډه باندې مسکا خبره ده. زموږ دغه ګرده خو چې ګوره ټول خوابه دي، غمجن دي. هر شي وینې ته چې وایي کله پلار یې مور دی یا مور مړه. دلته چې ګرده وینې ته چې خوشاله دي، استاذه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی. ټول خوشاله دي. کسان دي څیرو ته ګورم، ټول څیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري، د معاش غم نه لري، یو ګړه ډوډۍ رسیږي. نو په دې چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده. د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پیژندی، د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماړی نه نړۍ د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ جګی جګی ماړی را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅخه واخیستل. په هغه مخکېني انقلاب کې ټول دغه سوره د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څه وزن، وطن شاته پاتېږي، وطن خو د خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوخت یا ستاسې مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچې ویلې کې کار وکړو؟
دوه کاله په دوچې ویلې کار وکړې. پس لاغه چې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کې، دا نه یوازې دلته، هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلی ده. نو چې ته کلی ونه لرې ټولنې ته نه شې داخلېدلی، دا وته ځي و راځي، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هیڅ نه شې کولای. نو دا وی غره بل چې زه ځکه چې د پښتو څنګه وای د افغانستان څنګه وای دریو پښتانه درې ژبه پښتانه سره و مې د المانی نه سوز د کولای ځکه زما ټول کار دی سر کار مې په کور ته رالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سوز د کولای نو دا وی غره بل چې تر هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د ژبه څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کې بیا په لیکونو باختم ځنه ادغه سره سره ځنه مبادره سره پرته چې په خیدو ته اړتیا لري
سپیشل سپ ډیره زیاته مننه کوم وطن
ډیره مننه شغلی سرور صاحب بیا تاسو څخه اساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښونی په دې لري چې از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګ نه کړی نه بدرنګ کړی نه ډیره مننه ژوندۍ وسی